سلامونه ستړي مشه وخت د ماخام شپږ بجې شوې زه صفي الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو خبری مجلې ته خراغ لاستو ایم پیل په خبرونو کو په افغانستان کې د نږدې سلو سیمهیزو راډیوګانو او ټلویزیونونو استازي وایي نړیوال بانک باید د جمهوري نظام د ملي دسترخوان د پروژې د اعلاناتو پیسې ورکړي دوی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوه خبري غونډه درلوده همدارنګه د طالبانو له حکومت هم وغوښتل چې د بیلابیلو جوازونو مالیات ورته معاف کړي ځکه د دوی په خبره اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي په پولند کې د افغانستان سفارت ویلي تر دې دمه 2000 افغانان له اوکراین دغه هیواد ته رسیدلي دي دا خبره د یاد سفارت په فیسبوک پاڼه راغلې اخو د پولند صدر اعظم دفتر ویلي د افغانانو په شمول د نړۍ د ټولو هیوادونو هغو ادباو ته چې د اوکراین له جګړې تښتیدلي ښه راغلاست وایي په پولند سربیره ګڼ افغانان د اوکراین نورو ګاونډیو هیوادونو سلواک رومانیا او هنګري ته هم تللي پر اوکراین د روسیې جګړه نن اتمې ورځ ته ننوته او د راپورونو له مخې تر 1 میلیون زیات کسان چې پکې زرګونه بهرنیان هم شامل دي له اوکراینه بهر وتلي دي د اوکراین څخه په تازه راپورونو کې اورئ چې نن په دوم ستر ښار خارکیف باندې درنه بمباري شوې د اوکراین پلازمېنه کیف کې هم تېره شپه لویې چاودنې شوې دي تر اوسه پورې روسي ځواکونه د خیرسون ښار د نیولو باندې بریالي شوي دي د روسیې دفاع وزارت د دغې جګړې په ترڅ کې پرون د لومړي وار لپاره د خپلو تلفاتو اعلان هم وکړ د دوی د اعلان له مخې 1500 روسي عسکر مړه شوي او 1400 نور ټپیان دي خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې نه دي تایید کړي اخوا اوکراین بیا ادعا کړې چې نږدې 6000 روسي سرتیري وژلي دي او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونو نن خپله لومړۍ شل اووریزه لوبه وکړه بنګلادیش بیټنګ یا توپوهنه وکړه او افغانستان ته یې د 1650 منډو هدف ورکړ په ځواب کې افغان ټیم یوازې 4 منډې وکړای شوې په دې ترتیب افغانستان خپله لومړۍ شل اووریزه لوبه د 16 منډو په توپیر په بنګلادیش وبایلوده دا لوبه د بنګلادیش په میرپور ښار کې وشوه چېرته چې تمه ده راتلونکې شنبه افغانستان او بنګلادیش دویمه شل اووریزه او وروستۍ لوبه هم وکړي افغانستان تر شل اووریزو لوبو مخکې له بنګلادیش سره درې یو ورځنۍ لوبې هم کړې وې چې د نړیوال جام د سوپر لیگ په لړ کې وشوې افغانستان په هغو لوبو کې هم دوه وبایللې او یوه یې وګټله
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه یو هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه شپږ کندهار اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه څلور مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه درې او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه و
خبرونه مو واوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید اوس به راشو د پروګرام معرفي ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان سیاسي استازولۍ یوناما خوشبیني ښودلې چې د ژمي تر پایه به وکولی شي بشري ناورین تر یو څه اندازې راکم کړي دوی وایي ځینو خلکو سره مرستې کړې دي هغه خلک چې مرستې ترلاسه کړې څه وایي د طالبانو حکومت د پیسو له ازادېدو هرکلی کوي
د افغانستان د مالیه وزارت د نړیوال بانک مدیر هیئت له هغه پریکړې هرکلی کوي چې له مخې افغانستان له وجهي صندوق یعنی ARTF څخه 3 میلیارد ډالر ډېرې پیسې ازادې کړي
د ارواښاد استاد ګل زمان په ارتباط هم یو تفصیلی راپور په ټولنیزو راپورونو برخه کې درته خبرو
ګل زمان استاد نه یوازې دا چې یو ښه سندرغاړی وو خو هغه یو ښه کمپوزر هم وو
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابو شو اول پروگرام ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما استازولی خوشبینی خودل چې د ژمي تر پایه به وکولای شي بشري ناورین یو څه اندازې پوری رقم کړي د افغانستان لپاره دغه سازمان د سرمنشي استازې دبرا لاینز تازه د یاد سازمان امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي دوی روان ژمي کې ټول افغانستان کې 40 میلیونه وګړو ته یو څه بشري مرستې رسولې دي یو شمېر بېوزله کورنۍ هم چې دا مرستې ترلاسه کړي هیله مند دي چې د ژوند ستونزې به ورو ورو هواري شي جزئیات په دغه ریپورت کې
یو کس چې سرپرست نه لري نو هغه ژوند بسره کوي
اته دیرس کلنه نرګس د دوه ماشومان مور ده چې د کابل ښار په ختیځه برخه احمد شاه بابا مینه کې اوسیږي. نرګس د وښکو په تویولو وایي زما پرې ډېر سخت تیر سوی، خو اوس چې د ځینو بنسټونو له لارې بشري مرستې ترلاسه کړي د یو څه مودې لپاره پرې خپل یتیم ماشومان مړولی سي.
دوڑا ماشومان میں بک خلقی نہ ہول ماشومان ڈوڑی ہوتے ڈوڑی بنو تمرا بمزڑ تے نہ امید رتے خدا مالے یوں مڑی ڈوڑی ہو پکور کی وسی وچ زما ماشومان کو خپل پ وقت بدری وقت ہول او شکر الحمدللہ ما غلام دو ما پخوم
د نرگس خوان بنشی مواد روک دی او مرسا وای دی دا وای د خلق پکورونو کی جامی منزی او صفاکاری کوي خدا کاروبار هم دوامدار نه وی. امین دی وی بلې لاسکاسی زی بیوازلې کورنۍ سرپرست دی. دی وی وزګار دی او په دې زمي کې یو ځل د بشري مرستې ترلاسه کړي، خو هیله مند دی چې نړیواله لا لاسنیوي وکړي.
یو ځل می مرسته ترلاسه کړه، په ماغه وچلیدو، خو ژوند سخت دی، نو کنه موږ به دا مرستو په چیرې روان وو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازی دیبورا لاینز تازه پرون چهارشنبه د دغه سازمان د امنیت شورا په ناسته کې راپور ورکړ چې ملګرو ملتونو د بشري مرستو سازمانونو په روان زمي کې د افغانستان د 401 ولسوالیو له ډلې څخه په 390 ولسوالیو کې نږدې 40 میلیونه خلکو سره یو څه مرستې کړي دي. میرمن لاینز ویلي هیله مندي سته چې د زمي تر ختمېدو پورې به بشري اقتصادي ناورین تر یوې اندازې مدیریت کړل سي. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو سازمان او ګڼو نړیوالو ادارو روان زمای د افغانستان د خلکو لپاره ډیر سخت بللای و. دوی اندیښنې ښودلې وې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د امریکا له لوري د دغه هیواد د زیرمو په کنګلولو او د مرستو بندېدو سره، همدارنګه په دغه هیواد کې د اکثرو خلکو د دندو له لاسه ورکولو سره له 60 سلنه زیات خلک له لوږې سره مخ سوي دي، چې په دې سره به یې بېوزلي او اقتصادي کړکېچ لا سخت وځپي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ورسته لغه چې په د افغانستان د بشري حقوقو خوځو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو د حکومت له استازي او د سیاسي دفتر له مشر سویل شاهین سره په قطر کې وکتل. شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې لویدیز د طالبانو حکومت سره د ښځو په برخه کې همکاري وکړي. هغه ویلي دي چې د ښځو د وضعیت، بندیزونو او تعلیم په اړه باندې له لویدیزو چارواکو سره بحثونه کړي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وای دوی په دې اړه چې نجونې کولی شي په حجاب کې زده کړې وکړي خپل پالیسي اعلان کړي، خو په خبرې نړۍ هم باید دوی سره د ظرفیت په برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی شاهین دا خبرې داسې محل کوي چې د افغان نجونو او ښځو او د غشان په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د افغان ښځو او نجونو په زده کړو او د دوی له وړتیاو پر ګټې اخیستنې ټینګار کړی دی. سویل شاهین ازادي راډیو ته وویل همدا اوس د دوی د لوړو د ټکو وزارت د خزو مواصلانو د تګ راتګ لپاره ترانسپورت ته جدي اړتیا لري.
نړۍ باید د خزو د حقوقو د شعار نه راکته شي او عملاً په افغانستان کې د خزو د ژوند د خکولو، د خزینه په انتونونو او لیسو د جوړولو په برخه کې له اسلامي امارات سره مرسته وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر دا خبرې داسې محل کوي چې تازه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې لمخې ساړو سیمو کې ټول دولتي پوهنتونونه د کاپ یا هود په 10 نیټې پرانیستل شول. د دې وزارت د پریکړې لمخې په پوهنتونونو کې به د نجونو او هلکانو ټولګي جلا وي او نجونې به د سهار او هلکان به له غرمې وروسته ټولګیو ته حاضرېږي. مخکې تر دې د تودو ولایتونو پوهنتونونه هم پرانیستل شوي وو. د اګست له 15مې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دولتي پوهنتونونه تړلي وو او د غشان له 6م ټولګي پورته ښوونځیو ته هم نجونو ته د تک اجازه نه ده شوې. دا چې د طالبانو د پوهنې وزارت به کله د متوسطې او لیسې دورې نجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه کوي نه ده معلومه، خو مسؤلینو یې په وار وار ویلي چې په دې اړه په یوې طرحې کار کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین وای په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی د افغان جنو او خزو او د غشان په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د ځنګړي استازي رینا امیری سره قطر ته د نوموړي د سفر پر مهال هم د افغانستان د اوسنی وضعیت، د خزو په وضعیت، بندیزونو او تعلیم او بشری مرستو په اړه خبرې کړې دي. اغلی امیری بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په تیرو څو ورځو کې په قطر کې له ښځو چارواکو وغوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او د دوی له ښوونې او روزنې ملاتړ وکړي. نوموړی دا هم لیکلی، اړتیا ده چې افغانستان د ثبات او ښې راتلونکي لپاره د نجونو او ښځو له وړتیاو او استعدادونو ګټه واخلي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
ازادي رادیو ته غوښتل د طالبانو حکومت له افغانستان سره د نړیوال بانک د مرستو په اړه ځینې سپارښتنې کړي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت په یوه اعلامیه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره شوې سپارښتنه کړې چې له بودیجې د وټلو پروژو د تطبیق لګښت د ملګرو ملتونو سازمان لخوا راکم شي. د دوی په خبره له موازي جوړښتونو د هم ډډه وشي او د اساسي اصولو په توګه د لا اغېزمنتیا، روڼتیا، ځوابویني او پلټنې ډاډ ترلاسه شي. په دې اړه پام وکړئ د غیر رپورټ ته.
وروسته له هغې چې نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې د امانت صندوق او نړیوالې ټولنې د تمویل کوونکو په غوښتنه له افغانانو سره د مرستې لپاره نوې تګلاره اعلان کړه، د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت تازه په دې اړه ځینې سپارښتنې مطرح کړي. په دې اړه د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې له بودیجې د وتلو پروژو د تطبیق لګښت د ملګرو ملتونو سازمان لخوا راکم شي، له موازي جوړښتونو د ډډه وشي او د اساسي اصولو په توګه د لا اغېزمنتیا، روڼتیا، ځواب ویني او پلټنې ډاډ ترلاسه شي. خو اعلامیه کې زیاته شوې دغه پراختیایي پروژې د بشر دوستانه مرستو تر څنګ د افغانستان د خلکو د اقتصادي وضعیت د ودې لامل ګڼل کیږي، چې یو غوره او ګټور ګام دی. د طالبانو حکومت د مالیه وزارت ویاند احمد ولی حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې
د افغانستان د مالیه وزارت د نړیوال بانک مدیر هیئت له هغه پریکړې هرکلی کوي چې له مخې افغانستان له وجهي صندوق یعنی ARTF څخه 3 میلیارد ډالر ډیر پیسې ازادي کړي، چې له دې ډلې څخه 600 میلیونه ډالر یې بیړنیو اړتیاوو لکه د زده کړو، روغتیا، کرهنې او کلیو پراختیا ته له ملي بودیجې څخه پرته ځانګړي شوي.
د یادونه ده چې د نړیوال بانک د تازه اعلان شوی کړنلارې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د امانت صندوق له 1 میلیارد ډالرو څخه زیاتې پیسې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو نادولتي مؤسسو په ګډون په افغانستان کې د دریمې ډلې په توګه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې نه دي ځانګړي شي. په ورته وخت کې د افغانستان بانک هم د دغو کنګل شویو پیسو د ازادېدو د هرکلی تر څنګ ویلي د دې مرستو د اغېزناکتیا او پایښت لپاره د مرستې د اړوندو بنسټونو له لارې ولګول شي. د دې مرستو 600 میلیونه ډالر به په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو سازمان ته ورکړل شي. نړیوال بانک په دې اړه په خپله اعلامیه کې ویلي هدف د مهمو لومړنیو اړتیاو پوره کول، د زیان منونکو افغانانو خوندي ساتل او د بنسټیزو اقتصادي او ټولنیزو خدمتونو دوام دی. په دې صندوق کې شته پیسې د افغانستان له هغو ملي شتمنیو جلا دي چې دا مهال د امریکا او اروپا بانکونو کې کنګل شوي دي. له افغانستان سره د نړیوالو مرستو په ټپه له درېدو وروسته د افغانستان اقتصاد له ګواښ سره مخ شو او ملګرو ملتونو په دې هیواد کې د بشري ناورین له خبرداري سره د مالی مرستو غوښتنه وکړه. د نړیوال بانک چارواکو هغه مهال ویلي وو که چیرې مرستندوی هیوادونه دا پلان تصویب کړي نو دا پیسې به د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان کې لګول کیږي او طالبان به ورته لاسرسی یا پری کنټرول ونه لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د نږدې 100 سیمه ایزو راډیوګانو او تلویزیونونو استازو نړیوال بانک غوښتي چې باید د جمهوري نظام د ملي دسترخوان د اعلاناتو پیسې ورکړي. دوی د پنځمې پر ورځ یو غونډه درلوده. همدارنګه د طالبانو له حکومت هم غوښتي چې د بیلابیلو جوازونو مالیه ورته معاف کړي، ځکه د دوی په خبره اوس مال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې نړیوال بانک د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ادارو ته د افغانستان د بیا رغونې له صندوقه د بشري او اقتصادي ستونزو د کمیدو لپاره 1 میلیارد ډالر ورکوي، په افغانستان کې د 2 نوي سیمه ایزو راډیوګانو او ټلویزیونونو استازي له نړیوال بانک غواړي چې دوی ته د مخکینی جمهوري نظام له سقوط وړاندې د ملي درساخان لپاره د مپوهوي د اعلاناتو پیسې هم ورکړي. دوی د پنځمې پورس په کابل کې د یو خبری کانفرنس پر مهال وویل د 2021 کال له مارچ میاشتې نیولې د همدې کال تر اګست میاشتې پورې د نړیوال بانک د ملي درساخان پروژې د مپوهوي اعلانات خپاره کړي، خو 5 میلیونه افغانۍ حق زحمه نه ده ورکړل شوی. د دغه کانفرنس یو تنظیمونکی او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د همغږي مسول متی الله سرور ازادي راډیو ته وویل
په ټول افغانستان کې د محلي راډیوګانې او محلي تلویزیونونه وو چې له نړیوال بانک څخه د سرخان ملي البته پروژه چې وه هغه د عامه پوهاوی پروګرام یې اخیستی وو چې دوی تقریبا په شپږو میاشتو جریان کې نشکه د جمهوریت حکومت له پرځېدو سره نړیوال بانک کارونه متوقف کړ. زموږ خاص د دغه غونډه کې د نړیوال بانک څخه دا وو چې حداقل دغه رسنۍ پیسې خو دې ورکی.
دی وايي په دې خبری کانفرنس کې د غشان د طالبانو له حکومت هم غوښتنه وشوه چې سیمه ایزو رسنیو ته تیر مالیات معاف کړي. دی وايي د طالبانو حکومت له ټولو رسنیو غوښتنه کړې چې د مخابراتو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارت جوازونه نه وکړي او د غشان مالیه وزارت تخپل مالیات تحویل کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي له مسؤولو حکومتي ادارو سره به د مالیاتو په اړه د رسنیو د استازو غوښتنه شریکه کړي.
ستونزې طبعاً د حکومت هم ستونزې لري اقتصادي پلان او دا موږ د مشترک ستونزه ده د حل لپاره لارې چارې لټو، خو بیا هم څومره سي گنجایش وي او ممکن وي هغه حد کې به ان شاء الله موږ غږ د دې غوره سو تر مسؤلین او وغواړو چې دوی ته سہولتونه ایجاد شي.
د طالبانو د حکومت له پیل وروسته رسنۍ هم لکه د نورو بنسټونو په څیر سخت اغیزمنې شوې او ډیروی د مالی ستونزو له امله رسنۍ فعالیتونه درولي. وروستۍ بیلګې په لغمان کې د خیبر نوخت په نوم سیمه ایز راډیو ده چې 13 ورځې فعالیتونه ودرول شول. دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې د بیپولي خبریالانو ټولنې د افغانستان او ایران مسؤول رضا موینی ازادي راډیو ته ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له 1500 رسنیو 260 د بیلابیلو ستونزو له امله تړل شوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
د ازادۍ راډیو وروستۍ خبری مجلې ته غوږ یاست. په مخکې له دې چې احمد شیبر د ټولنیزو او فرهنګي راپورونو برخه وړاندې کړي، تاسو ته به د اوکراین په اړه باندې له احمد شیبر نه وروستي جزئیات خبر کړو.
د اوکران پر دوهم ستر ښار خارکیف درنه بمباری روانه ده او د اوکران په پلازمینه کیف کې تیر شپه لوی چاودنې شوې دي. بل لور ته تر اوسه روسي پوځ د اوکران یوازې یو ښار خرسون نیولی دی. د روسي دفاع وزارت د دې جګړې په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره د خپلو تلفاتو اعلان وکړ چې پرون یې وویل تر دې دمه 498 سرتیري وژل شوي دي او 1509 عسکري ټپیان شوي دي. دا شمېرې د خپلواکو سرچینو له لوري نه دي تایید شوي او اوکراین بیا ادعا کوي چې نږدې 6000 روسي سرتیري تر اوسه وژلي دي.
مننه. د دغه جګړې د درېدو لپاره هڅې چیرته رسیدلې؟
هڅې ګرمې دي. روسیا او اوکراین بنن د سولې د خبرو په دوهمه غونډه کې پر اوربند خبري وکړي. دا خبري د بیلاروس د نن د اوکراین پولې ته نږدې د برست پونوم په سیمه کې تر سره کیږي. دا ښکاري چې دواړه لوري سره لري دي. ماسکو پر دې ټینګار کوي چې اوکراین دی بی وسلی شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دا د اوکراین د بریالیتوب جګړه ده.
для нас украинцев це
ویچیزنیانه وینا
د اوکرين ولسمشر زيلنسكي روټرز ترانس او سي ان ان ته بیا ویلي دي چې روسیا باید د اوربند پر سر د اخیرسمنو خبرو ترپیل مخکي ل بمباري لاس واخلي. بلورت سنګزي صاحب د روسي ولسمشر ولادمیر پوتين ته نشتې همکار ولادمیر میدینسکي پرونو ویل چې د اوربند ترڅنګ اوکرين ته د بشري مرستو د منظم رسولو مسله هم باید وسیړل شي. د اوکرين جمهور ریاست تایید کړی د چپلاوي د سولې د خبرو د ځای پلور خوځیدل دي او دا خبرې په داس وخت کې کیږي چې روسیا پر اوکرين د بریټ لامل د نړیوالو لوري ډیره منځوي شوې ده او د ملګرو ملتو له یو سل درې نه بخړو هیوادو یو سل او یو سل وشتي وادو له ماسکو نه وغښتل چې له اوکرين خپل پوځیان وباسي او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم غواړي چې بلجیم، پولند، مالدووا او د بالټیک هیوادونو ته سفر وکړي.
له خبرونو ور اخوا
دا ستاسو راډیو د دې خبري مجلې په دې برخه کې زحمت شي بر لتاسو سره يم. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د پیژندل شوی سندرغاړي استاد ګل زمان لمنین ورسره د هغه پر هنر د یو شمیر هنرمندانو نظر لتاسو سره شریک کړم. د افغانانو یو داسې ستونزه بر واخلو چې نن سبا اکثر افغانان ورسره لاس کړیوان دي. اقتصادي ستونزه د طالبان حکومت وی دوی د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره هڅه کوي او په دې برخه کې یو شمیر کارونه ترسره شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دا څرګندونه ورسره حق کوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ او د یوناما مشه دیبورا لاینز ویل چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د اقتصاد درغولو لپاره کافی کار نه دی کړی. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر ویل چې دا طالبان دي چې باید اقتصادي ثبات رامنځته کړي. نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت وی دوی د افغانستان اقتصادي ثبات رامسته کولو لپاره هڅه کوي او په دې برخه کې ډیر کار هم شوې دی. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
د اقتصادي ثبات لپاره اسلامي مار ټول هڅه کوي ان شاء الله. په دې برخه کې ډیر کار هم شوې دی. ملي وایډ خپل شفافیت سره ټول سی دی او تجارانو کسبکارانو سره خي اړیکې تامین سی
خغله مجاهد وی کومل وستون چې وه هغه د بندیزونو وچی په خبره هغه هم په دې ورستوي کې کوم شوی دا هیلمن دی ټول هغه بندیزونه چې د افغانستان په پنګ لګیدلی لری شي. دا څرګندونه داسې محل دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ په افغانستان کې د یونما مشر د بیرو الاینز وی نړیواله ټولنه د افغانستان د اقتصاد رغولو لپاره کافی کار نه دی کړی. خو د امریکا متحده ایالاتونو وی د طالبانو حکومت مسؤل دی چې د دې هیواد اقتصادي ثبات لپاره شرایط برابر کړي. د بیر الاینز تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان پر داسې لارې روان دی چې د سوداګرۍ چارې به لا ودرېږي، نور خلک به هم وزګار او بیوزل شي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر جفیرا دوی لورینتیس وویل دا طالبان دي چې باید اقتصادي ثبات رامسته کړي. هغه زیاته کړه متحده ایالات غواړي چې د افغانستان مرکزی بانک عادي فعالیتونه پر مخ یوسي خو دا کار دوی پوری اړه نه لري. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبان په واکمن کېدو د پانګې په کنګل کېدو سره د افغانستان اقتصاد سخت زیان ولیده او دغه هیواد خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شول چې د ملګرو ملتونو سازمان نورو نړیوالو سازمانونو بیلابیلو هیوادونو بشري مرستو ته ور ودانګل.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم د سندرو شخ ټیټ شو او په ستره تم شو. په داسې حال کې د افغان سندرو د یو منلي استاد ژغ پسې غلی شو. استاد ګل زمان چې د موسیقي د بابا لقب ورکړل شوی وو تیره اونۍ وفات شو. د ګل زمان پر هنر د افغانستان دننه او د کوزې پښتونخوا د هنرمندانو نظر زما همکار په دې راپور کې له تاسو سره شریکوي.
د تیر جمهوریت نظام وروستۍ شپې ورځې به د افغان ملي پوز ګڼ سرتیری د خوړنځي په یو لوی تالار کې په ډوډۍ خوړلو بوختو. تالار ته یو لوړ دنګ شاوخوا درې اتیا کلن سپینګیری چې تر خپلې سینې درې رنګه بیرغ تاو کړی و په امسا لګولو له ساز او سرود سره ننووت. دا د پښتو موسیقي بابا استاد ګل زمان. استاد ګل زمان په 1418 لمریز کال په پکتیا ولایت کې زیږیدل و چې د کب میاشتې په منیټه د 40 کالو په عمر له موږ څخه جلا او په بدی سفر روان شو. ګل زمان په 1422 لمریز کال کې د افغانستان راډیو ته راغی او له هغه وروسته په سوونو پښتو راډیو سندرې ثبت کړې. هغه د جلا سندرو ترڅنګ لزر څانګې، ژیلا، ناهیدی، قمرګلې، عزیزی افغان، عبدالحمید قندهاری، استاد زاخیل، ماستر فضل غنی او نورو هنرمندانو سره لسګونه غبرګ سندرې هم ویلې. نوموړي د خپلو سندرو ترڅنګ له احمد ظاهر څخه رانیولې تر دې وخته زیاتو سندرغاړو ته شاوخوا 1100 کمپوزونه تیار کړي وو چې ټول اثار د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په نشراتي آرشیف کې خوندي دي. استاد ګل زمان په زړه پورې او عالی کمپوزونه جوړ کړي او دغه کمپوزونه یې له هندي، عربي او یا اروپایي کمپوزونو څخه کاپی نه، بلکې دا یې د خپل هنر زیږنده وه چې په پښتو او دری سندریزې نړۍ کې ډیر ځوان سندرغاړي ځان د ګل زمان د باغ نیلګي ګڼي. ګل زمان ته د خو هنري خدمتونو له امله شاوخوا 2 کاله وړاندې د هیواد اطلاعاتو او کلتور وزارت د پښتو موسیقي د بابا لقب ورکړی و.
په دروازه کې دی ملنګیم د دې دن بر خر کوي قدر نه زما د دې دن بر خر کوي قدر نه.
د هیواد نوموتی سندرغاړي عبد الله مقوری زوی میرخان مقوری وای ک یو خواته استاد ګل زمان ډیر حماسي او انقلابی ترانی زمزمه کړي، نو بل لور ته ډیره ولسی سندرې هم ویلي.
ګل زمان استاد بهشکه حماسي سندرې ویلي وي، تر څنګ فولکلوري سندرې هم بیخي زیاتې وي. ولسی سندرې په ټوله کې هغه مشهوره بی بی شیرین یا غونډې منډې د ټولې هغه سندرې دي چې تر اوسه پورې د خلکو په ژبه دي. دوی طبعاً حق ادا کړی دی، پښتو موسیقي ته یې ډېر کار کړی. تر دې تر څنګه یې څه په خپله هر رقم ته سندرې ویلي دي او اورېدونکي متوجه کړي دي.
د کوزی پختونخوا د ساړه زیارت سیمه شاعر او لیکوال ارزو زیارتوال استاد ګل زمان یو هر اړخیز سندرغاړی او کمپوزر دی.
ګل زمان استاد نه یوازې دا چې یو ښه سندرغاړی وو، ډیر ښه کمپوزر هم وو. د ریډیو ټلویزیون د پاره تقریبا شاوخوا 1100 سندرې ویلې وي چې په کې زیاته برخه محلي ده. په هغه کې ځینې داسې مشهور سوي دي چې نن هم د خاص او عام پر خوله دي. مثلا لکه د دایو سندره ده چې وایي بی بی شیرینې جړې ګلې، او دغه سندره تر اوسه پورې تقریبا څو ډیرو ګلوکارانو نورو هم په مختلفه انداز ترزو کې ویلی ده، خو سندره دغه ده. او نن سبا چې دی دا یوازې په پښتو کې نه، په اردو او په سندي او په هر چا کې ډیر شهرت دغه سندرې وموندلې.
د کوزی پختونخوا کلاسیک الله سیمی شاعر او لیکوال دیدار کاکړ هم استاد ګل زمان د پختو ولسی سندرو سرلاره بولی.
استاد ګل زمان د موسیقي په ډګر کې ډیر غټ نوم درلودي او دې سره په ولسی ادب کې د ډیر کار کړی دی، لکه د ټپې ویلي دي، کاکړی غاړي، د اتن غاړي او داسې مصری زی ډیر ویلي دي. په ریډیو کې د کوم سندره ویلي دا په ګلغونډۍ درغوان جوړی میلی دي، داسې ډیر مشهور سیمه ډیر ماشومانو د سندرې اوریدلې. د کمای به سوک پرانه کې
په ګلغونډۍ
نامتو ساینس پوه البرت انشتاین ویلی دی که زه ساینس پوه نه وای نو ممکن موسیقار به وای. دی دا هم وای چې ډیر وخت د موسیقي په اړه فکر کوي او خپل ورځني خیالونه له موزیک سره ژوندي کوي. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو څوره رسیدلي پیغامونه
ورجانه چې دغه مرستې شکتې
زره افغانۍ ورکړي پر آر مسجد ته وتلله زموږ مسجد یې پرېښو ایرانله برته ولاړله او بر دا کار نه بس کې چې روسوي دي چې هغه مسجد کې مرستې ورکوي او هغه کوونکي چې دا پیسې ورکوي هغه وایي چې دغه روپۍ زه تېښته درکوم خو نیمه یې سسدي او نیمه یې زموږ دي.
السلام علیکم قدرت کریم سمیم خبر کوم لوړ پول چارواک څخه می دا هیله ده چې دا د نیزان د ولسوالۍ د چکاو د علاقه په دا علاقه کې ټلیفون کار نه کوي باید څنګه نو سوي چې وانتم دی او سره یې